درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مزاج ملان هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو دا دې خبرونه زیاته برخه هم د ازادي رادیو مجله ته څنګه شوې خو مخکې تر دې چې د ازادي رادیو مجله ته ورشو خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخړې د دې سات خبرونه ده تمداد پلازمینی کابل په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واورې ورخت نن جمعې ورځې تر پای پورې دوام وکړي. د ایران د قدس واک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردیان د لیبیا وضعیت کړکیچنی. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واورې ورخت نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي رډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغو ورختونو چاته ځاني زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه د دې ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. که څه هم د کابل اوسیدونکي د سکل د واورې لومړني ورخته خوښ دي او ویل دی سره د کابل هوا ککړتیا راکمه شوي خو بل خوا دا ورختونه د افغانستان په نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. بدخشان او یا هم مرکزي ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او غور هغه ولایتونه دي چې لرې پرتې ولسوالۍ هر کال د واورې د ورېدو سره بندیږي او ګڼ شمېر اوسیدونکي له بېلابېلو کړاوونو سره مخ دي. دا یونان د کډوالو په یو کم کې افغانان د شمی په سړی هوا کې لګڼو ستنو زو سره لاس او گریوان دي. د کم کې یو افغان کډوال عبدل د پنځم به پورس رويټرز خبري اژانس ته ویل
بلې خیمه خو مشکلات شان بسیار زیات هستند ویجه
دی وای په خیمو کې ستونزې تل ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې شوې، ماشومان ناروغ دي او خلک په دې کم کې ګڼې ستونزې لري. د مالاکاس کم د پلازمینې اتن په 15 کیلومتره کې په یو ځنګل کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان په جلدی ناروغیو اخته شوي دي. په دې کم کې شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډېری اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره له افغانستان او نور هیوادونو ورغلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله یا د کرکټ لوبډله دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته رسیدلې. ښاغلی هوتک وویل
مخکې له دې چې افغان 19 کلونو لوبډله سویل افریقا ته سفر وکړي د شپږ میاشتو د دې خوا په هیواد کې نن د بیلابېلو برخو کې تمنات سره کړې دي او د هیواد له بهر هم دې تمنات درلودل. ان شاء الله چې د ختم توالي سره لوبله تللې ده موږ به بریو چې افغان ملسکل لوبله به په نړیوال جام کې د هیواد لپاره خیلا سره ونوروي. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربا سویل افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا لوبله شامل دي.
او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه ده. ایران د قدس واک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شو. د ایران او امریکا ترمنس تربګنې کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرول شي. امریکایي او ایرانی چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مارک تایید کړي. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوز دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوز په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوز د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام کړي. هغه د ایران د سپایي پاسداران د قدس واک مشر چې امریکایي بهرنۍ ترهګر سازمان بولي. د عراق دولتي ټلویزیون د حشد شعبي د ملیشو سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي په دې هوایي برید کې د دې ملیشي مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپایي پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردی د لیبیا وضعیت کړکې چې نوی دارو خانه نه ده چې ولسمشر ترامپ کوم هیوادونو یا ادارو ته اشاره باندې دا څرګندونه کړي. د سپینې ماڼۍ لخوا خبرې شوې اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دواړو مشرانو د پنځشنبې په ورځ وروسته لاغه ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوې بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سربا ترکی ځواکونه د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. کروشیا وایي هغه موده چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي په دې ټولنه کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنۍ مشري واخیسته. د کروشیا صدر اعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپله وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او د هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبرې ورباندې وشوې خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالند تیر کال اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو مخ خوونی ولا. دوستانو خبرونو ملازادی رادیو نو اوریدل، لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی، خو په سر کې ریپورتونه او خبرونه هم لرو. خبرونه مو اوریدل، په ریپورتونو کې مهم ریپورت دا دی چې د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایی برید کې وشل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مرګ تایید کړی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وشل شوی چې د جمعې د ورځې په سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. د دې برید وروسته د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پنټاګون ویلي ولسمشر ترامپ د پنځشنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوځ د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام وکړ. هغه د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک مشر و چې امریکایي د بهرني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د عراق دولتي تلویزیون د عراق د ولسی حرکت د ملیشو د سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي، په دې هوایي برید کې د دې ملیشو مرستیال کومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړي. د ایران دولتي تلویزیون د سپای پاسداران ځواک له قوله ویلي دا کسان د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي هیلیکوپټرو په برید کې وژل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. نتایج شوی ریپورتونه وایي چې د لبنان د حزب الله ملیشي وغړي هم په دې برید کې وشل شوی. تر دې مخکې د عراق وی پارلماني ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی ویلي وو پنځه غړي او دوه مهم میلمانه د بغداد د نړیوال هوایي ډګر سیمه کې د دوی پر موټرو شوی برید کې وشل شوی. د العربیه شبکې ریپورت ورکړی چې د حشید الشعبی یا د عراق ولسی حرکت د ملیشو یو بل چارواکی هم د جمعې په سهار وختي دی برید کې وژل شوی. د عربي رسنۍ د کس محمد الجابری یاد کړی چې د دې ملیشو د عامه اړیکو مسؤول قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواک مشرک ول. دا ځواک د ایران د سپای پاسداران بهرنۍ پوځي مټ ګڼل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوی. قدس ځواک په منځني ختیځ کې د ایران پلو ملیشو پروزلو پاللو او ملاتړ کې پراخ رول لري، په ځانګړې توګه په عراق، سوریه او یمن کې. دا دی برید ریپورت په داسې وخت کې ورکول کیږي چې په عراق کې په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. د دسمبر میاشتې په یو دیرشمه نیټه د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا سفارت ته ننوتل. پر سفارت د دې برید کوونکو ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د امریکا پر هغه وروستیو هوایی بریدونو اعتراض لري چې په کې د ایران پلو ملیشو لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. وروسته راغی چې ولسمشر ترامپ وویل تهران په عراق کې د امریکا سفارت د برید په شمول د امریکا ضد وروستیو اعتراضونو مسؤول دی. د پنځشنبې په ورځ د ایران پوځي مشران واشنگټن ته د پوځي اقدام د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسین سلامی د پنځشنبې په ورځ وویل مخ هیواد جګړې ته نه بیایو خو موږ له جنگ نه ویریږو او امریکا باید د ایران سره سمې خبرې وکړي. په بغداد کې د جمعې د ورځې له هوایي برید مخکې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی وو ایران او نیابتی ځواکونه یې ښایي په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو پلانونه ولري. نوموړي خبرداری ورکړی و چې که په دې اړه کافي خبرداری ترلاسه کړي، د امریکا متحده ایالات به اقدام وکړي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دینه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، د افغانستان په اړه یو رپورټ راخلو. په هلمند کې یو سوداګر په شخصي لګښت بې سرپرسته ماشومانو ته وړیا ښوونځی پرانیستی. په لښکرګاه کې د دې ښوونځي زده کوونکي د ورځې نه بلې ته ډیریږي. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې زده کړې وړیا دي، خو د عمري په نوم د عصري زده کړو ښوونځي څخه د ښه کیفیت په خاطر د زده کوونکو د کورنیو غړي خوشحاله دي. الیاس تایی په اړه رپورټ لري.
د ورځې لاس بجې دي، ماشومان هم د تفریح په دې څو دقیقیز وخت کې لوبې کوي. په یوه بیخي تکشنه ماحول کې د نجونو د جامو پرته د هلکانو جامې شنې، چوکۍ په ښوونځي کې هوار فرش او پر دیوالونو لګول سوي پردې هم شین رنګ لري. که زما وای ضرور به مې پرې د شنه ښوونځي نوم ایښی وای، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د هغه ماشومانو دپاره چې پلار یا د کورنۍ نور غړي په جګړو او بېلابېلو پیښو کې د لاسه ورکړي وي، د تفریح پر مهال دا تر ټولو کمیافته د ساتیرۍ شیبه ده. د حاجی محمد عیسی عمري لخوا په جوړ سوي دغه ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر زرو تنو ته رسېږي. زده کوونکي اکثره لوکان دي، خو اوس یې یو بل ښوونځی یوازې نجونو ته چې د دوی په خبره ټولې چارې به یې د ښځو لخوا اداره کېږي هم پیل کړی دی. د دې ځای زده کوونکي چې ډېر واړه دي پستې خبرې کوي، په دې پوهیږي چې ښوونځی ښه ځای دی او د دوی ټولو غوښتنو ته رسیدګي کېږي.
محمد وارث دوی الف د درس لپاره چې ښه زده کو، داسې لپک څوکې باید ورنه ګرځو اښه ادب مکتب ته په دې راځو چې ښه ادب زده کو.
اسف دلته چې ښه زده کو، یعنی چې په غټوال کې د انجینر سو، ډاکټر، پولیس سټیشن سو، په موټر کې زم راځم بر د او درس زده کوم، په کور کې مونږ کوم، دا خو بر بجې کوم، کو بجې رکت رکوم، خپل دکان خلاصوم، کو اتنی مسوله خپل مکتب ته راځم درس وام.
اسمع دوه مالف مازمال ته پرسم کې دغه سم دي درسونه سم دي او زم دي راي کوي. معلمه نام دې څه دي او دې څه سبق راته وي.
تاسو غواړئ چې پاینده کې شئ؟
ډاکټر.
په هلمند کې تر دواله کډیر ماشومان په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځي ته ځي. تر لشکرګا، ګریشک او مرکزی دوو ولسوالیو پرته په نورو ټولو سیمو کې د ښوونکو په شمول د زده کوونکو حاضری او د درس کیفیت نسی تضمین کېدلی، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د شاملو زده کوونکو کورنۍ خوشحاله دي. دوی وایي د دولتي ښوونځیو په نسبت دلته د ماشومانو په زکاوت کې د پام وړ تغییر راغلی دی.
زما نوم سیف الله دی، موږ ډېر خوشحاله یو. د دې مکتب څخه ډېر ښه درسونه ورته وایي. مخکې ما یو ځای یو بل ځای د هلک ماته معلومه ده چې کور ته به رالی یا به کان ته رالی، خپل درسونه بیا نه کتل، نه بیا ویله، نه بیا خارق شله. نو اوس چې دا مکتب کې دی چې راسي ما سر خلاصېږي، یو خو خپل کتابونه د شپې را واخلي ګوري، او بل په دوکان کې ګوري، او بل دا زه پوښتنې یو شی ځینې وکړم. دی ډېر پرمخ تللی اما خط و په دغو کې بیا د ورکې د امتحان ده کې راښکاره کې په هغه کې هم بس ښه نمرې در کړي، ښه مخته تللی.
که څه هم د ښوونځي انګړ چې دام ګړی په یوه پراخ اپارتمان کې دی ګرم دی، خو د ادارې خونه لوی لوی کلکلان لري. یوه وړه بخاری چې د څلورو څخه یوه ستنه کار هم نه کوي په دې خونه کې د هلمند وچ یخ نسی ماتولی. د یو ګیلاس شین چای تر چشلو وروسته مې د ښوونځي د مدیر څخه د کتابونو او کرتاسې پوښتنه وکړه. دا زادی رادیو تول حتی کلام او کتابچه هم زدکون کته وړیا ورکوي.
په عمرې د عصري علومو په خصوصي ښوونځي کې چې پیلم تر نهمه ټولګي پورې یعنی متوسطه دی جواز لري، موږ یتیم شاګردان، زکم زده کوونکي او هغه کسان چې بندیان وي او د سرپرست وي هغه زده کوونکو ته، او هغه زده کوونکي چې پلرونه یې معتاد دي او یا معیوبه دي د خپل اولادونو د تعلیم وس نه لري، هغوی ته زده کړه ورکوو. د دې ښوونځي تقریبا 90% زده کوونکي یتیم، غریب او بې وزله ماشومان دي. د دې سره سربیره په دې ښوونځي کې دغه یتیمان چې وړیا زده کړې ورته ورکوو، لکه یتیم، غریب او بې وزله، هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته چې دا ماشومان د کورونو څخه تر ښوونځیو پورې او د رخصتۍ څخه وروسته د کورونو پورې موږ رسوو.
د هلمند د پوهنې ریاست چې وخت نا وخت د خصوصي ښوونځیو څخه نظارت کوي، وایي د اکثرو کیفیت یې ښه دی او د زده کوونکو کورنۍ راضي دي. په دې ولایت کې چې د پوهنې د ریاست په وینا تر شپږ لکه ډیر ماشومان د نامنې او بېلابېلو ستونزو په خاطر ښوونځیو ته نشي تللی، د عمري په څیر ښوونځي کولی سي د معارف د ریاست سره په ګډه په دغه شمېر ماشومانو کې چې ښوونځیو ته نشي تللی د پام وړ کموالی راولي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د وی بلې غنې پاوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د خان قرباغي د هنرمند کورنۍ په اړه راپور برابر کړم.
معزز قرباغي د خان قرباغي زوی، کله زوینم نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکاریږي.
په هنر جاج کې له کالم لیکوال شهرت ننګیال سره د کالم لیکنې په اصولو خبرې کوو.
توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبی کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته.
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
د سپین څادر پر پیڅکې سترګې ومشلې، تر بخاري شاوخوا تاوسو، پونه سو چې لوګي لکم ځای وځي،
او په ورخمین خیال کې به د اظهار خوشحال په غږ یو ډکلمه شوی نظم واوري.
شورا وکه ګوت اکدما شورا لری رانا لارشا، شورا لری رانا لارشا، شورا تا می زړه وبکړ، شورا ما یوازې پریک ده، شورا ای شورا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د جدي اومه د سینما نړیواله ورځ، که څه هم په نړۍ کې سینما یو اوږد تاریخ لري، افغانستان ته هم سینمای پروجیکټور د شاهانو په وخت کې افغانستان ته راغی، خو بیا هم په دې اړه بیلابیل نظرونه شته. یو نظر دا دی چې د لومړي ځل لپاره سینمای پروجیکټور د برتانوي هند له لوري امیر حبیب الله خان ته په 1915 کال کې ورکړل شو. دویم نظر بیا دا دی چې غازی امان الله خان د لومړي ځل لپاره سینمای پروجیکټور افغانستان ته راوړ او د پغمان په سینما کې فلم پرې وکړ. په لومړیو کې به سینما کې یوازې د دولت د کارونو او لاسته راوړنو فلمونه کتل کېدل، او داسې ویل کېږي چې وروسته بیا یو شمېر روحانیونو په سینما بندیز ولګاوه. غازی چې کله تبعید شو او له جنګونو وروسته حبیب الله کلکاني ووژل شو، په 1912 کال کې نادرشاه واک ته ورسید، سینما یې بیا ورغوله او دغې برخې کاملا پرمختګ وکړ. ځینې هندي فلمونه به پرې خلکو کتل، مګر بیا هم سینما ته هر چا لاسرسی نه لاره. په لومړي ځل چې په افغانستان کې خپل افغاني فلم خپور شو، د ظاهر شاه د واکمنۍ مهال و. دا فلم چې عشق و دوستی نومېده، په 1925 کال جوړ شوی او په سینما خپور شوی و. له دې وروسته د سټیج ډرامو او تیاتر کارکوونکو ورو ورو سینما ته مخه کړه او په دغه برخه کې کار پیل کړ. د داود خان د واکمنۍ پر مهال ګڼې سینماګانې رامنځته شوې. د سینما په برخه کې رسمي او غیر رسمي زده کړې هم پیل شوې. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما په برخه کې رسمي زده کړې ورکول کېدې او هم د سینما د لیدو چانس هر افغان ترلاسه کړ. د نور محمد ترکی ل دوران نیولې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پوري ګڼ فلمونه او سیریالونه جوړ شول. په لویو ولایتو کې خبرونه پیل کړې او ګڼو خلکو تلویزیون ته هم لاسرسي پیدا کړ. په لویو ولایتونو کې یو شمېر سینماګانې جوړ شوې. ل کورنۍ جګړو نیولې بیا د طالبانو تر واکمنۍ پوري سینمایي چارې په افغانستان کې په ټپه ودرېدي. وخت نا وخت افغاني سینمایي هنرمندانو له هواده بهر هم د سینما لپاره ځینې فلمونه جوړول، خو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې دغه چاره بیا پیل شوه او په سلګونو فلمونه او ډرامې د سینما لپاره جوړې شوې. د سینما د فرهنګ د غوړېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې راپور ته تم کیږو چې زموږ همکار خاطر پردیس د افغانی سینما د اوسنی وضعیت په اړه برابر کړه.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار. د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل، خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلی. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډېری د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلق وس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
مردم به پدون به یونیفورم
خو به خلق په یو خاص یونیفورم کې د فلم لیدو تراتل، حتی کورنۍ خو اوس د فرهنګ په تلویزیونونو کې د سیریالونو فلمونو پر راوتلو سره پیکه شوې.
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 550 نندارچیانو ظرفیت لري، خو اوس په ورځني ډول له 15 تر 20 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرین دات له دیشو کلونو را پدې خوا چې د فلمونو لوبغاړې پات شوې او همې د پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی. د راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو دیشو کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
دیش کال وړاندې به خلک له خپلو کورنیو سره پامیر، آریانا، پارک، زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت و، خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما تلو ته زړه نه کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه داسې وایي.
اوس بیکاری ده، خلک پیسې نه لري. کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلول لپاره لاړ. زه معمولا هندي امریکایی فلمونه ګورم.
نن د دسمبر 28 د سینما له نړیوالې ورځې سره برابر ده. له دغې ورځې په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس سحرا کریمی هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د سینما وضعیت دننه په هیواد کې د اندېښنې وړ دی. نه بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لازمه پاملرنه، خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پل کېدو سره به د افغان سینما وضعیت ښه شي.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دوه لسیزې وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمېنې په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې 23 په کابل کې وې، خو اوس مهال په پلازمېنه کابل کې یوازې 2 سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو 2 کلونو جګړو کې د یو شمېر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمېر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې.
د افغانستان د مشهور ولسی سندرغاړي خان قرباغي زوی حضرت قرباغي وای خلکو د تاړ کړه دي چې د خپل پلار پرنګ سندري وای. دی وای چې په ټولو سندريزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورسخه د پلار د سندرو فرمایش کیږي. د خدای بخلی خان قرباغي په کورنۍ کې د زوی غلام حضرت قرباغي ترڅنګ دول مسیان حبیب الله قرباغي او محمد ګل قرباغي هم سندري وای. په دې اړه نور حال زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قره باغی ژغ نه بلکې د هغه د قبر تر څنګ د پکور کې راټوکېدلی ژغ دی چې د خان قره باغی د سندرو مینه ورباندې ماتیږي. دا ژغ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قره باغی د سندرو فرمایش نه کیږي.
ما نوم غلام حضرت قرباغی ده، د خان قرباغی زوی یم. موسیقي تقریبا یو شل کاله به کیږي سوینې زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه دا خلکو دې ته مجبوره کړو چې تاسې خان قرباغی زمن یاستې، تاسې هېڅ شی نه دي زده، تاسې باید داسې دې موسیقي رازمندۍ کوئ. کوم واده ته ولاړ سم، لا کوم محفل ته ولاړ سم، دا چیرې پروګرام خو دی پلار سندرې دې وایي، هغه سندرې ورته وایم.
غلام حضرت قرباغی وایي چې په ټولو سندریزو بنډارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کیږي، نو شاعر لیکوال ابو مسیل احسان الله احسان وایي ځکه دا غوښتنې ورڅخه کیږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتیږي. موسیقي او ژغ یې کټ مټ خان قرباغی ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغی سندرې مې اورېدلې دي او له هغه سره په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام حضرت قرباغی د خان قرباغی زوی کله زه وینم، نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغی غږ د خپل پلار خان قرباغی غوندې ښکارېږي. سندرې هم هغه لرغوني سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان هم وایي غلام حضرت قرباغی ځکه د خلکو خوشیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقي طرز خان قرباغی ته ورته دي، بلکې د خان قرباغی د سندرو په رنګ سندرې او ټپې وایي.
که ووایو د خدای بخیلې خان قرباغی ټپو یو بیل انداز لرل، سندرې یې بیلې وي. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندرې اورو، کټ مټ هماغه سندرې وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا ورته فایده وایي که چا لونګ لیدلی نه وي، پیغله خولې که د لونګو بوی ځینه. د هغه دغه تر هغه مخکې چا نه ویل، خو د هغه وروسته ډېره سندرغاړو وویل، خو په هغه کمې ونه ویل لکه څنګه چې خان قرباغی ویلې وه. خو د ده زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغی نورې سندرې دي، ده په هماغه ډول باندې ویلې دي، بیخي ورته ورته ده. او دا سندرې بیخي هماغه رقم ویلې دي لکه څنګه چې د ده په خدای بخیلي پلار ویلې وي.
خان قرباغی چې تر اوسنیو ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینږیري کسان یې سندرې په شوق اوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغی وریادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغی زوی غلام حضرت قرباغی کله سندره شروع کړه، یو دوه نفره مشران یعنی سپینګیری ما ولیدل چې هغوی زړل. شاید د خان قرباغی د وخت کومه خاطره به ور په یاد شوي او یا به یعنی دا تفکیک یې بالکل څوک نسي کولای سي. دا اوس خان قرباغی دی چې څوک یې ونه ویني او که د هغو زوی ده.
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغی یو پیړۍ وړاندې په 1298 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی و. د شپیتو کلونو په عمر په 1450 کال کې په کابل کې ترور سو چې وروسته یې مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخیلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغی په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغی تر څنګ دوه لمسیان حبیب قرباغی او محمد ګل قرباغی هم سندرې بولي.
لیکنه ځانګړي پوها او مهارت غواړي. د نړۍ په مشهور رسنیو کې یو شمیر مشهور کالم لیکونکي شته چې په بیلابیلو مسایلو کالمونه لیکي. دا چې کالم څه ډول لیکل کیږي او د لیک مهارتونه څه دي، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به یې مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال را ځواب کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي. خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو دپاره ډېر ښه مسایل بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونه یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي. اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپل دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره او ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کیدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کیدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کیږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نورالبشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، او هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي،
په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډېر مسائل یا څو مسائل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري،
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسائل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به پنځه شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړله، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ څه ډول یې پکې ځای وای؟
او دا طنز به هم یو ارتباط لري د موضوع سره. دغسې نه شي کېدی چې موضوع یوه وي او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي.
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یوه پیښه تشریح کړي، که نه کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع شي.
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې خلک نه خوښوي، چې لکه پخوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده، او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی و، بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې مناسب نه ده، او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم ساحه د هم دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی، کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړې یا محدوده ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي، نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نه شول، لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي، مینوال هم لري او خلک انتظار وي هره ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي. دغلته کالمونو داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
یو خو داسې دی چې دلته چا لکه ستاسو چې ووې په کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي. دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته وروښودل شي، او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یوه د اختناق پزایی چې هغه په لیکوال هم هاوی وي، مسلطه وي، او لیکوال ناخودآگاه کله ځان سانسور کړي، خپله لیکنه سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنه سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي، او هغسې قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په هره لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. هره لیکنه چې سانسور شي، یا لیکوال دا احساس کړي چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغسې دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي. نو باید په هماغه ژبه، په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي، نو بیا کېدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه، هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په هغه چوکاټ کې خپلې خبرې، خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. قانع صاحب چې کالم لیکي، که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره، سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کړي دی د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکري او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي، ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپله لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلیده ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
ځمکه باید هر چا خپله وي. البته د نورو د لیکل نه دا استفاده کېدی شي، دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغو ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډېره ضرور ده. د ټولو ادبي لیکنو دپاره مطالعه ضرور ده. او د ما به فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی دی، خصوصا په نورو ژبو کې، چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی. یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او موږ ته پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی، او ځینې کسان دي چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا، دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه ده، خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي، او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي، هغوی ته به مو خبرې څه وي، هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ؟
کالمونه ډېر لیکل شوي، خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا دغسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. پکار ده چې په دې رابطه کار وشي، کالم معرفي شي، کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي، خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي، او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی، نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي، که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي، او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي. او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانیستل شي، او یو نوی مضمون کالم وګرځي، ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواره یو له هغو لیکوالو او ژباړونکو دی چې د ژورنالیزم په برخه کې ګڼې لیکنې او ژباړې کړي. هغه د ژورنالیزم د مسلکی کورسونو استاد هم دی او په دې برخه کې ل کلونو را په دې خوا کار کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ورسره د هغه په کارونو خبري کړي.
فنکار
شنواره صاحب تاسو د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه ژباړلې دي، د دې اساس مقصد څه و؟
زه چې کله نوې د مسلک ته راغلم نو سره د چیز ما خپلم هغه ژورنالیستیک پوها لمړني حالت کې و. په هغه شرایطو کې په پښتو ژبه باندې هیڅ داسې آثار نه و چې هغه د ژورنالیستانو د پوهې د سطح په لوړولو کې مرسته وکړي، هغه سره د عملی کار په برخه کې مرسته وکړي. نو ما به دا تشه محسوسولم، تر څنګ مې اندېښنه لرله چې یاره څوک به پیدا شي چې دا کار وکړي. هر لټه چې مونږ کوله په کابل کې په نورو ولایتونو کې په پښتو ژبه ژورنالیستیک آثار نه موندل کېدل، که موندل کېده مغه د ډېر پخوا زمانو چې اوسني شرایط سره سمون نه خور. ما ول لازا ول ځان وازمه که زه د خپل ځان نه شروع کوم نور به مو هڅيږي او لکتر لګي او څه خدمت مونږ کړی.
اولینې کتاب چې تاسو وژباړلو هغه سو؟
ما اول کتاب چې وژباړ هغه د یو ایرانی پروفیسر کتاب چې هغه د ایران په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او ډېر نړیوال شهرت هم درلود. د خبر په نوم باندې یو کتاب هغه په فارسی ژبه لیکل او ایرانی فارسی باندې ما هغه ترجمه کړ او پښتو ته مې راوړل. سره دی چې ما دې نه مخکې خورې ورې ژباړې کړې وي، خو په کتابي بڼه باندې دا زما لومړی هڅه وه او ډېرې نیمګړتیاوې هم لرلې. خو هغه وخت کې ځکه استقبال وشو چې بل داسې اثر نه و په پښتو ژبه او خلکو ډېر خوښ کړ. زه چې پوه شوم زما کار مینوالې زیات دي او زما د تشویق سبب ګرځي، متصل مې پسې د بل یو کتاب هڅه شروع کړه چې د دې لومړني کتاب تقریبا تکمیل و. د خبر لیکنې اصول یا ارونه چې و دا ما ترجمه کړ د فارسي نه ایراني فارسي نه. نو په دې کې ما د خپل هغه تیر کتاب چې کومې تېروتنې معنی شوې وي ژبني لحاظ باندې یا ګرامري لحاظ باندې هغه تمیم ډیر پام وکړ. هغه ژبه چې سختګي به لرو د په اصطلاح په لوستلو کې هغه باندې مې کار وکړ. دویم کتاب چې زما کوم مشرانو استادانو لوستي او د غلمړنی په نسبت باندې خې ارزول یو
بیا خو بخامه خاطر داسې حوصله درکړې شي وی چې نور ژباړې وکړي. بیا مې نور کتابونه هم ژباړل.
هو ما چې کله دا دویم کتاب یو مشر خبريال ته کابل ته ولېږه چې د دې هغه وکړي دا ویم ګوري او نظر په خپل ولې کې سره د چې کتاب باندې نظر مورکړو. ما ته یو لیک لیکلو چې زما ډېر وخت کې رسنیو کې کار کوم، ډېر متبر رسنیو کې کار کړي. حکم شان چې ما په دې کتاب کې لوستي موندلې دي، ما عملی صحنه کې منولې دي، ما چرته لوستم نو هغه ما لپاره نورم ډاډ شو چې هم دا چې زما کتاب یې ارزولې او به ما ته شخصي یو لیک لیکلو هغه زه ډېر ډاډمن کړم او ما ته د نور کار کولو حوصله م راکړه. نو بیا هغه وروسته ما یو بل کتاب باندې شروع وکړه چې هغه لنډ لیکنه و، رسنیو دپاره لنډ لیکنه چې هغه نه یوازې دا چې رسنیو دپاره و بلکې مقالې لیکنې هغه لارې چارې پکې و څنګه کولای شو لنډ مقاله ولیکو خو معنی نه ډکه یې فیصله، وینا څنګه کولای شو چې ډېره اوږده وینا نه یې لنډه یې. خو فیصله د دې کتاب هغه اساسي منځپانګه چې ولکه سین په کوزه کې ځایولو هغه چې کله راغې بازار ته چاپ شو ډېر زر راغه شو. ما یو مشر استاد لیکوال نقاد اسدالله غزنفر ته هغه کتاب استولی او هغه ډېر زه وهڅولم. ما سره هغه وخت کې ازادي راډیو لرن یو مرکام ترتیب کړی وه، نو هغه ما ته نورم د کار حوصله لا کړه او زه ډېر وهڅولم. کتاب ډېر زر د بازار نه غم شو لکه خلکو ډېر واخ خوښ کوي وایخسته. بیا هم داسې ما خپلو ژباړو ته دوام ورکا او تقریبا لس پخوا شا کې کتابونه ما ژورنالیستیک ژباړلي.
ډېر خو ما هم د نظر تیر کړي دي بلکه ګټه مې ترې نه اخیستې ده. هغه چا چې نوي ژورنالیستان شوي وي او ستا کتابونه یې لوستي داسې څه درته چا ویلي دي چې هغوی ترې نه مستفید شوي لکه څنګه چې تېزه مستفید یم؟
یوه معنوي ګټه چې ما کړې ده، هغه ما د کتابونه د سود دپاره نه دي چاپ کړي چې زه تې ګټه وکړم. چا چې چاپ کړي دي هغې ته ما داسې کوم پروتوکول سره نه کړی چې بلکې ما ته دې پکې ګټه راکړي. ما د خپل شخصي لګښت نه دا کتابونه خوست پوهنتون ته استولي دي، د مزار پوهنتون ته مې استولي دي، د قندار پوهنتون ته مې استولي دي، کابل پوهنتون ته مې استولي، ننګرهار پوهنتون ته مې استولي. هلته دې کتابونو ډېر هغه استقبال شوی دی، هغه چې ژورنالیزم پوهنځی کې محصلین دي، حتی ځینې په کریکولم کې شامل شوي کتابونه دي، په درسي کریکولم کې د ژورنالیزم د پوهنځی وو. او هغه نه علاوه چې کوم بهر کوم لړمهالي کورسونه د ژورنالیزم لپاره جوړ شوي دي هغه کې هم دا کتابونه استفاده شوې ده. په لیکچر شعرونه تنه جوړ شوی دی عملا کورنۍ کار په کې ورکول شوی دی نو ډیر ماته ټلیفون نه کیږي چېر د پلان کې کتاب تاسو راکړی دی که تاسو سره ماته یو دانه راکا او که نه یې ماته ادرس راکا نو دا په خپل ماته دا خی چې د دې کتابونو ملوال شته خلکو هضم کړی دی او خلکو منلې دي او استفادې ور شوی دی
شنور صاحب راتلونکي کې اراده لري چې د ژورنالیزم په برخه کې نور کتابونه پښتو ته راوژباړي
ما هیله دارم چې زه وکولای شم په اوسنی ژورنالیزم د وختونو سره سم ځینې کتابونه چې ما موندلي راسره دي هڅه کوم چې هغه هم وژباړم او لږ تر لږه د ټولنې راتلونکی نسل هغې نه استفاده وکړي
د ټولنیز سایکالوژي له زاویې کیسې ادبیات سیړو نو وبوایو چې باریالۍ لنډ کیسه هغه ده چې د لوستونکو یا اوریدونکو په فکر مثبت چونډاره ولګوي د زرپانې په ننانې پانه کې یو ځل بیا د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه تیار زموږ همکارا فریباز اهیر راوروي
زرپانا لوګی ته د څراغ رڼا ته تسبه و د سپین څادر پر پیڅکې سترګې ومشلې تر بخاری شاوخوا تاوسو پوه نه سو چې لوګی له کوم ځای وځي کړکۍ یې پرانسته له لرې د ډزو غږ راته زوی یې تر سترګو سو چې په عسکري جامو کې له کوره رهي و خو پایلمن کې دی توبه یې وایسته د خپل زوی د راځوړن عکس مخې ته یې ګوتې تیرې کړې لکه لوګی چې ترې لرې کوي د کړکۍ له ژې د پخې په څېر یو شی لاندې ولوېد ورته کښېناست شین مچ و یخ وهلی و مچ یې له وزره ونیو د بخارۍ خوله یې بیرته کړه لوګي ته یې سترګې سره ورغلې مچ یې بخارۍ ته ور واچاوه سپینه پرده شمال د کوټې خواته راپورته کړه په منډه ورغی چې کړکۍ یې بندوله پرله پسې ډزې سوې پټو یې په اوښو سم کړ کوټه سړه سوې وه لوګی هم لاسم نه ووتلی د راډیو ستنې وګرځوله راوګرځوله وسلوال په کابل کې ودانۍ ته ننوتي جګړه روانه ده د ویان شغ ورک سو د موجونو غرژا سو ستنې واړوله راواړوله برېښنا قطع سوه تپه تیاره سوه د اور سۍ خواته یې غوږ ونیو ډزې ورو ورو کمېدې بیا خال خال سوې راډیو یې بیا ولګوله سندره یې ژغوله د زوی تیره په تیار کوټې کې لکه د برېښنا ځل بیا بیا تر سترګو کېده
ایزار خوشحال نه یوازې دا چې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي د شعر او شاعرۍ د انتخاب او ډکلمې ښه وړتیا لري د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د اظهار خوشحال لخلي یو ډکلمه شوې نظم اورو
ورخمین خیال
ژوند ژوند څه شوې چیرې درومې ژوند ته تاسو سلام کړم ژوند څه شوې چیرې درومې ژوند ته تاسو سلام کړم ژوند اور دې راوړیږي ژوند اور کرانه سکون دی ژوند خیر دی جواب راکړه ژوند کوم خوا می بیاي ژوند ولې مرورې ژوند هي ژوند
ولی مروری شیره ولی ران لاری شیره راش بیا تنهایم شیره بیا قلم پلاسیم شیره بیا پانش کی دلی شیره بیا لزان خفایم شیره بیا لزان خفایم شیره بیا زان زوراو ما شیره بیا زان جراو ما شیره بیا زان قتلاو ما شیره ای شیره بیا زان قتلاو ما خوبا تو هم ران تختی ای خوبا تو هم ران تختی خوبا تا پس خفایم خوب استرگی به تاغواری خوبا چیری راغکل خوبا یووار خوراشا خوبا لاست لاست گراغل خوبا زان سرمی بوزا خوبا زان سرمی بوزا خوبا لک خومی آرام کل خوبا ای خوبا درده یو ترا سره درده ای درده درده یو ترا سره درده تمی اندیواله درده تا دیر وفاداره درده ستا یاری درنه ده درده ستا یاری درنه ده درده خده را سره درده ای درده اوف شور دے شور دے آہ دات سے دی شورا وک کی گت ایک دما شورا لری رانا لارشا شورا لری رانا لارشا شورا تامی زڑو بکڑ شورا مای واز پریگ دا شورا اے شورا نو مرو دانو سجوندون ده مرو داس لیوانتوب ده مرو داتنگ تنهایی ده مرو داتنگ فاسیلی دی مرو داتنگ یاران دی مرو چیری چنه مرو یو واری غک وکڑا مرو تا پسی درو رکشم ای مرو تا پسی درو رکشم مرو چیری را درم مرو جوان لمی ساور کڑا مرو ای مرو مڑاوی گوٹھے واکڑا مرو غم رازنی کم کڑا مرو درد رازنی واخلا مرو بیا میزان کے ورکڑا مرو فیک دی راتا واکڑا مرو پومی خلے کے ساکڑا ای مرو آه مرو
پزړ باندې خو بارا سړې څو شي هندارا سړې څووای او چې دروغ جنا شي هندارا سړې څووای د یار پزړوان دی غبار سړې څووای چه درو جنا شیندارا سڑے سووائی او چه درو جنا شیندارا سڑے سووائی